دیگر اجمل ان پیشکش میکنه. اجمل سلام.
و علیکم سلام امید، مرزبان تا تا و اوریدونکو ته د سلام پوړاندې کولو سره وخت په افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې. زه اجمل ان د زمانور همکاران مو په دې یو سات خبرونه کې هر کله کو په دې خبرونه کې د افغانستان او سیمې په اړه ریپورتونه لرو. هم درنګ یو کله زرغه ګونه ډرامه هم مهیروي. خو پایل خبرونه کو د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي پرونو ویل دی ډاډ دی چې له 2014 کال وروسته په افغانستان کې د پاتې کیدونکو امریکایي سرتیرو د شمیر په اړه بل افغان حکومت سره یوه موافقه ترلاسه شي. د انډونیزیا یوې محکمې د کډوالو په قاچاق د یو تورن افغان د سپارلو لپاره د استرالیا غوښتنه رد کړه او تورن یې خوشې کړ. ملاله یوسفزی چې په خیبر پښتونخوا کې د ښوونځي زده کوونکي او د طالبانو د نجونو د تعلیم لپاره د کمپاین له کبله په سر ټپي کړې وه، نن یې په ملګرو ملتونو کې درناوی کیږي. بشپړ خبر نو واوري. د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي پرونو ویل دی ډاډ دی چې له 2014 کال وروسته په افغانستان کې د پاتې کیدونکو امریکایي سرتیرو د شمیر په اړه بل افغان حکومت سره یوه موافقه ترلاسه شي. جیمز ټابنز د امریکا د سنا د نړیوالو اړیکو کمیټې ته وویل چې له 2014 کال وروسته په افغانستان کې د امریکا پوځي حضور یوه مهمه اړتیا ده.
On our presence in Afghanistan,
د افغانستان له حکومت سره په افغانستان کې زموږ د پوځي حضور په اړه له توافق پرته موږ هلته نشو پاتې کېدای. خو زه فکر نه کوم چې د دې خبرو اترو احتمالي نتیجه به هم داسې وي، ځکه د عراق برعکس چې ځینې افغانستان ورسره مقایسه کوي، افغانان په رښتیا زموږ پاتې کېدو ته اړتیا لري. ډابن زیاته کړه چې په افغانستان کې له 2014 کال وروسته د پاتې کېدونکو سرتیرو دوه اساسي اهداف د افغان ځواکونو روزنه او له هغو سره مرسته او مشوره ورکول دي. خو د سرتیرو د شمیر په اړه د ویل چې ولسمشر بارک اوباما لا هم د ملي امنیت د ډلې لخوا سو ترهود لمنځه د یوې د خوښولو لپاره د غور په حال کې دی او په دې اړه وروستۍ پریکړه نه ده کړې. د انډونیزیا یوې محکمې د کډوالو په قاچاق د یو تورن افغان د سپارلو لپاره د استرالیا غوښتنه رد کړه او تورن یې خوشې کړ. د جنوبي جاکرتا د ولسوالۍ یوې محکمې پرون خپله پریکړه اعلان کړه چې سید عباس د محاکمې لپاره استرالیا ته نه سپاري، ځکه چې د دواړو هیوادونو ترمنځ یو بل ته د مجرمینو د سپارلو داسې کوم تړون نشته چې د انسانانو قاچاقبرانو سپارل د انساني قاچاقبرانو سپارل دی پکې شامل. د دریو قاضیانو په ګډون قضایي هیئت همداراز اعلان وکړ چې عباس په استرالیا کې کوم جرم نه دی کړی. یو دېرش کلن افغان سید عباس د 2009 او 2011 کلونو ترمنځ په استرالیا کې د انسانانو د قاچاق په ویش قضیو تورن دی او که جرم پرې ثابت شي نو تر 40 کاله په زندان محکوم دی شي. دا کندوز ولایت کروندګر وایي چې د خپلو خټکیو له فالزونو څخه یې سکل ښه حاصل اخیستی. دوی وایي چې که څه هم سکال یې د زراعتي افاتو له ویرې په لږه مځکه کې خټکي کرلي خو حاصل یې ډېر ښه و.
بسم الله محمد رحیم از قریه چپرمک پارسال خراب ده 30 جیرو کار ده بدم
یه وای زمانو محمد رحیم ده چپرمک کلی وسیدون که وای پروس کالی دیرش جیره با مزک که خطکی کرلی و هیچ حاصلی وانه خیست خو سکالی حاصل خده. ده کندوز ده کرن ریاست ده نباتات و ده ساتن مدیر ازاده رلیو تاویلی چه سکال دوی ده زراتی افاتو اوامل و پلاتلو ده نباتی ناروغیو ده درملو پورکولو سرهی لکروندگرو سرم رسته وکنه. ملاله یوسفزی چې په خیبر پښتونخوا کې د ښوونځي زده کوونکي او طالبانو د نجونو د تعلیم لپاره د کمپاین له کبله په سر ټپي کړې وه، نن په ملګرو ملتونو کې درناوی کیږي. نوموړي به د ملګرو ملتونو د ځوانانو اسمبلۍ ته وینا وکړي چې موضوع به یې د ماشومانو لپاره زده کړې وي. په دې غونډه کې به د نړۍ له 50 هیوادونو څخه 1500 ځوانان برخه ولري او پر دوی سربیره به پکې د ملګرو ملتونو عمومي منشي بان کی مون او د برتانیا پخوانی صدر اعظم ګورډن براون چې وستا پهنې په برخه کې د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي دی هم برخه واخلي. د جرمني خبری آژانس وایي ملګرو ملتونو د جولای 12 نیټه د ملالې د ورځې په نوم نومولې. دا بحث د نومولې د 14 کلنې د کلیزې سره برابر دی. ملاله د تیر کال په اکتوبر کې هغه مهال د پاکستاني طالبانو لخوا په سر په مردکی وویشتل شوه چې په سواد کې ښوونځي ته روانه وه. نومولې اوس په برتانیا کې اوسیږي چیرې چې د درملنې لپاره وړل شوی وه او همالته زده کړې کوي. د امریکا او چین چارواکي د امریکا د ملي امنیت د پخواني قراردادي ایډوارد سنوډن په وړاندې د بیجینګ د چلند په اړه چې امریکا یې د ورسپارلو غوښتنه کوله په سخت مخالفت کې دي. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت مرستیال ویلم برنز ویلي واشنگټن په دې ډېر خواشینی دی چې چین سنوډن له هانګ کانګ څخه بیرته امریکا ته وانسته و چیرې چې نوموړی د امریکا د څارنې د پټ پروګرام درسوایې له کبله له جرمي تورونو سره مخ و. خو یو چینایي چارواکي ینګ جی چین ویلي دی د هانګ کانګ حکومت له دې مسلې سره قانوني چلند کړی دی. لا عراق څخه د تشدد په څو پیښو کې د شلو کسانو د مړینې خبرونه ورکړل شوي. امنیتي چارواکي وایي چې د پلازمینې بغداد د شمال لویدیځ په 220 کیلومتره کې په باروانه ښار کې د امنیتي ځواکونو پر یوې پوستې د وسلوالو په برید کې درې سرتیري مړه او څلور ټپیان شول. د چارواکو په وینا له دې وروسته همدا وسلوال د تیلو د پایپ لاین د ساتونکو ځای ته ورغلل او یولس ګاډانې په ډسو وشل. پرون ناوخته په چاودیدونکو موادو بار یو موټر د بغداد د شمال ختیځ په مقدادیه سیمه کې د شیعګانو د جنازې په مراسمو کې وچاودید او کله چې مرستندویان او امبولانسونه پیخ ځای ته ورورسیدل یو ځان وژون کې خپل ځان والوزو چې په نتیجه کې الکتر لږ لس کسان مړه او دوه ویشت نورې ټپیان کړل. په عراق کې په تیرو څو اونیو کې فرقهیي تشدد زیات شوی او په دې ترڅ کې سلګونه کسان وژل شوي دي. د یوګوسلاویا لپاره د ملګرو ملتونو د جنګي جرایمو محکمې پرون د جګړې پر مهال د بوسنیا د سربانو مشر رادوان کرادچ څارنوال په غوښتنه په عامه وژنه یا جنوساید محکوم کړ. محکمه دا پریکړه په داسې حال کې کوي چې کرادچ ته تیر کال د ګڼ وژنې له یوې دوو تورونو څخه خبرات ورکړل شوی و. نوموړي په 1995 کال کې د سرب نیسا د ګڼ وژنې په ګډون په لسو نورو مواردو هم تورن دی. د ملګرو ملتونو د جرمونو نړیوالې محکمه دا پریکړه په داسې حال کې کوي چې پرون لسګونه زره کسان بوسنیا په سربنیتا کلی کې راټول شوی او په دې سیمه کې په قتل عام کې د وژل شوو 409 انسانانو مړی ښخ کړل. د دفاعي چارو یو نامتو خبرونه جینس انټلیجنس ریویو خبر ورکړی چې په سعودي عربستان کې د توغندیو داسې تاسیسات موندل چې مخکې څوک ترې خبر نه و. جینز انټلیجنس ریویو چې له لبنان خبريږي وایي داسې نښې نښانې شته چې په دښته کې له دې تاسیساتو څخه توغول شوي توغندي ښایي وکولی شي چې اسرائیل او ایران په نښه کړي. خبرونه د سټلایټ په وسیله په اخیستل شوو تصاویرو کې د توغندیو د تغولو ستنو ته اشاره کوي چې د ایران او اسرائیلو خوا تیار شوي. سعودي عربستان تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. ایران چې د شیعه ملایانو لخوا اداره کېږي، د سعودي عربستان چې د سني سلفي مذهب لرونکي شاهي کورنۍ په وسیله اداره کېږي، پخانی دښمن دي. سعودي عربستان له اسرائیلو سره هم مخالف دی، خو د ایران د اټومي پروګرام رواج خپل اندېښنې ورسره شریکې کړې دي. دا و خبر. خبرنامه مولا ازادي رادیو نه اوریدل وړاندې په خبرونه کې د ریپورتونو او مطالب لرو. وبوري چې د افغانستان لپاره د امریکا د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا د متحده ایالاتو ځنګړی استازي وایي دوی هیله لري چې له 2016 کال وروسته د امریکایي سرتیرو د پاتې کېدو په اړه به له افغان چارواکو سره یوې موافقې ته ورسیږي. د ولسي جرګې او مشرانو جرګې ګډې کمیټې ژمنه کړې چې راتلونکي اونۍ به د انتخاباتو قانون تصویب کړي او ولسمشر ته به د توشیح لپاره واستوي. په دې دواړو مسلو په ریپورټونو سربېره به مولدي خبر کوچی د ننګرهار ولایتي چارواکو ازادي لړیو ته ویلي د حصارک ولسوالۍ ته درنو او سپکو وسلو مرسته استولې. دا په داسې حال کې ده چې پرون د دې ولسوالۍ ولسوال ازادي لړیو سره په خبرو کې شکایت وکړ چې ولسوالۍ محاصره ده او مرستې نه دي ورسېدلې. د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون او یو شمېر خزینه فعالان په دې هیواد کې د ښځو په وړاندې په ټولو تبعیضونو د لمنځه وړلو د کنوانسیون د پریکړو پر عملي کېدو ټینګار کوي. په دې مسلې هم درته ریپورټ وړاندې کوو که وخت نور ریپورټونه به هم ولرو. لویدیځو مطبوعاتو ته کتنه مه هېروئ. یو کلی او زر غږونه ډرامه او د ډرامې پر موضوع بحث هم د دې خپرونې برخه ده. تاسو زموږ غږ له ازادۍ رادیو نه اورئ. د ازادۍ رادیو خبرونه هر ورځ د سهار له 8 بجو پیلېږي او د ماښام تر 8 بجو پورې دوام کوي. د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا ځنګړي استازي پرون ویل دی ډاډه ده چې له 2016 کال وروسته په افغانستان کې د پاتې کېدونکو امریکایي سرتیرو د شمیر په اړه بله افغان حکومت سره یوې موافقې ته ورسیږي. جیمز ډابنز د امریکا د سنا د نړیوالو اړیکو کمیټې ته وینا کړې ده چې مهم ټکی له احمد تکل اورو.
د افغانستان او پاکستان لپاره د سپینې ماڼۍ ځانګړي استازي جیمز ډابنز په سنا کې په خپلو څرګندونو کې وویل ولسمشر باراک اوباما په افغانستان کې له 2014 کال وروسته د پاتې کېدونکو سرتیرو د شمیر په اړه له څو بیلابیلو وړاندیزونو څخه د یوه د غوره کولو په حال کې دی. ډابنز دا څرګندونې په افغانستان کې د امریکا د پوځي حضور د څرنګوالي د روښانولو لپاره د سنا د نړیوالو اړیکو په کمیټه کې وکړي او وی ویل له 2014 کال وروسته په افغانستان کې د امریکا پوځي حضور یو مهمه اړتیا ده.
Of course, without an agreement
دی وایي تبان د افغانستان له حکومت سره په افغانستان کې زموږ د پوځي حضور په اړه له توافق پرته موږ هلته نه شو پاتې کېدی، خو زه فکر نه کوم چې د دې خبرو اترو احتمالي نتیجه به همداسې وي، ځکه د عراق برعکس چې ځینې افغانستان ورسره مقایسه کوي، افغانان په رښتیا زموږ پاتې کېدو ته اړتیا لري. خو په سنا کې د بهرنیو اړیکو د کمیټې مشر رابرت منندز وویل د امریکا د پوځي حضور د څرنګوالي په اړه چې په راتلونکو 13 میاشتو کې به روښانه شي، په امریکا کې ډېره زیاته او ژوره اندېښنه شته. د اوسنیو پلانونو له مخې د امریکا محاربوي ځواکونه د 2014 کال تر پایه له افغانستانه وځي، چې ځای به یې د پوځي روزنې او افغانانو ته د سلام مشورو ورکولو لپاره په لږ شمېر ځواک ونیسي. سپینې ماڼۍ د صفر انتخاب هم نه دی رد کړی چې له مخې به یې له 2014 کال وروسته هیڅ امریکایي سرتیری په افغانستان کې نه وي. سناتور منندز وویل افغانان چې په خپل هیواد کې د یوې نوې ډیموکراسۍ راوستل غواړي باید پوښي چې امریکا به یې یوازې پرېنږدي. د افغانستان او امریکا ترمنځ د امنیتي تړون یادونه وکړه او ویل
The ball is in President Karzai's hand.
ورسته پریکړه د ولسمشر کرزی په لاس کې ده او زه هیله من يم چې دای به داسې فکر نه کوي چې دا مسله د د قدرت حدون کې ده، خو که داسې فکر وکړي نو ډیره دردونکې اشتباه به وي. د نړیوالو اړیکو د کمیټې جکپوړي جمهوري غوښتونکو سناتور باب کارکر وویل چې په افغانستان کې د پاتې کېدونکو سرتیرو د شمیر په اړه ابهام شرمونکی دی او د امریکا هڅې زیانمنې کوي. د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا ځنګړي استازي جیمز دابنز د خپلو سرګندونو په دوام وویل په افغانستان کې له 2014 کال وروسته د پاتې کېدونکو سرتیرو دوه اساسي اهداف د افغان ځواکونو روزنه او له هغو سره مرسته او مشوره ورکول دي، څو د خپل هیواد امنیت په خپل ټینګ کړی شي. خو د دې سرتیرو د شمیر په اړه وویل چې ولسمشر باراک اوباما تر اوسه د ملي امنیت د ډلې لخوا د څو طرحو له منځه د یوې د خوښولو لپاره د غور په حال کې دی او په دې اړه تر اوسه وروستۍ پریکړه نه ده کړې.
ازادي راډیو له وروستیو مهمو پیښو ځان خبر کړی.
وروسته لاغه چې د حسارک ولسوال د ازادي رډیو سره په خبرو کې د ننګرهار ولایتي چارواکي له دې ولسوالۍ سره د مرستې په نه کولو تورن کړل او ویل چې دا ولسوالۍ د طالبانو لخوا کلا بند ده. د ننګرهار ولایتي چارواکو ویلي چې د حسارک ولسوالۍ ته د درنو او سپکو وسلو مرسته استولې ده. شاه محمود شینواری له ننګرهار نور تفصیل راکړي.
د ننګرهار ولایتي چارواکي وایي چې د حصارک ولسوالۍ د امنیتي ځواکونو د حمایت په موخه د پنځمه پوره درنې او سپکې وسلې استولي. د والی ویان احمد زی عبدالزی وایي چې دغه وسلې د ملي اردو په نظامی چورلکو کې حصارک ولسوالۍ ته استولي ترڅو د ولسوالۍ امنیتي ځواکونه د وسلو او مهماتو لپاره پوره حمایه شي.
دا د سور زو رئیس ولسوالۍ سره د کوکونو لړۍ روانه ده، خو نن هم پټنونو د غاټو او وړو وسلو مرمۍ او مهمات ولسوالۍ ته رسیدلی دي. د ملي دفاع وزارت د الوتکو په واسطه باندې، د اطلاعات د هوایي همکاریو په کومک باندې دغه وسلې او مهمات ورسېدلي دي. پرسونل هم یو څه تللی دی، نور پرسونل هم هملته ورسېدونکی دی.
د حصارک ولسوال عبدالخالق معروف هم دا مني چې یادې ولسوالۍ ته وسلې استول شوي، ولې په خبره چې د وسلو او مهماتو د مرسته ورته کافي نه ده او باید نورې مرستې هم ورسره وشي.
بیا دو تیارو کې یو څه مهمات راوړل، هغه سامه یکمالات دې موږ نه رسوي. دغه دوی که دې ته یکمالات وایي چې دو تیارو کې یو څه تعداد مرمۍ بیا راغلي او اتلس کسان راغلي دي، دا کوم یکمالات نه دي. له هغې خوا نه پرسونل دې موږ تبادله نه رسوې، تبادله پاتې ده، باید نوي پرسونل لاړ شي، زاړه لاړ شي او مرمۍ په دومره اندازه لاړې چې چلته ضرورت پرې راپسي.
په ورته وخت کې د والي ویان احمد زی عبدالزی د ولسوال هغه خبرې هم رد کړي چې تېره ورځ یې له ازادي راډیو سره په ځانګړي مرکه کې کړې وي. عبدالزی وایي چې د ولایت مقام له ولسوالۍ سره اړیکه نه ده قطع شوې او د ولسوال خبرې له احساساتو ډکې وي.
ولسوالۍ د افغان امنیتي ځواکونو په کنټرول کې ده، په ولکه کې ده، ولایتی اداره سره مستقیما او پورا اړیکې لري. ولسوال صاحب چې کومې خبرې کړې دي ډېرې وجولانه احساساتي خبرې دي. ولې ولسوال صاحب د دې نظام ولسوال دی، د دې ولایتي ادارې ولسوال دی، حتمان به یو څه زورده شوی وي. خو داسې یا دومره هم نه ده چې ګوندي ولسوالۍ دي له حمایې پرته ساتل شوي اوسي.
د حصارک ولسوال ازادي راډیو سره په مرکه کې ویلي وو چې دغه ولسوالۍ له تېرو اوو میاشتو راهیسې د وسلوالو لخوا کلابنده ده، او په وار وار یې له ولایتي چارواکو نه د وسلو او مهماتو د مرستو غوښتنه کړې. ولې هغوی ورسره هېڅ ډول مرسته نه ده کړې چې ولایتي چارواکو د ولسوال دغه خبرې بې اساسه وبللې.
په داسې حال کې چې د روژې د میاشتې په رارسېدو سره په افغانستان کې یو شمېر دیني عالمانو او قومي مشرانو له وسلوالو طالبانو او افغان حکومت نه وغوښتل چې په دې میاشت کې دې له جنګ جګړو لاس واخلي او افغانان دې د سولې په فضا کې عبادت کولو ته پرېږدي. خو طالبانو ویلي چې د روژې په میاشت کې به حملې تیزې کړي. په دې موضوع د ازادي راډیو خبریال یو رپورټ لیکلی عصمت ساروانی غټ ټکي وړاندې کوي.
په داسې حال کې چې د افغانستان حکومت له روژې د عبادت او عفو د میاشتې په توګه هرکلی وکړ، طالبانو ژمنه وکړه چې د دې سپېڅلې میاشتې په لړ کې به په ټول افغانستان کې حملې تیزې کړي. دا د افغانستان له دودونو او اصولو سره په ټکر کې دی، ځکه چې په افغانستان کې عموما په روژه کې جګړې او دښمنۍ کمیږي. خو سږ کال چې له هماغه پیله تشدد زیات دی، طالبان غواړي چې په تاوتریخوالو کې کموالی رانشي. د طالبانو ویندوی قاري یوسف احمدي په یوه ایمیل کې ویلي چې د روژې په مبارکه میاشته کې جهاد لا زیات اجرونه لري. د روژې د لومړۍ ورځې له پیښو څرګنده شو چې طالبان په رښتیا هم په خپل ژمنه عمل کوي. د روژې په لومړۍ ورځ د سړک د غاړې په یوه چاودنه کې چې په هرات ولایت کې وشوه، د دولس ښځو او څلور ماشومانو په شمول اوولس تنه ووژل شول. په یوه بله چاودنه کې چې د افغانستان په جنوب کې وشوه، د دوو پولیسو په شمول لږ تر لږه پنځه تنه ملکیان ووژل شول. طالبانو ته نږدې د سیاسي چارو کارپوه وحید مژدوی د طالبانو له لوري د روژې په میاشت کې عملیات څه نوې خبره نه ده. د دوی دا اعلان ممکن د هغه جالي پیغام در ردولو لپاره وي چې د جولای په پنځمه نیټه خپور شو او په کې ویل شوي وو چې طالبان به د روژې په میاشت کې موقتا اور بند وکړي. د مژده په وینا دا پیغام د ذبیح الله مجاهد د ایمیل آدرس ته استول شوی و، خو مجاهد وروسته وویل چې د ده ایمیل آدرس د افغانستان د ملي امنیت له لوري حک شوی و او دا پیغام ملي امنیت د ده په نوم لیږلی و. البته یو شی سبب شو چې دا مسله یو څه برجسته شي، او هغه دا و چې د استخباراتو لخوا احتمالا د افغانستان د خپلو استخباراتو له لوري د طالبانو په ویبپاڼه کې یو اعلان خپور شو چې موږ د روژې په میاشت کې اور بند کوو. همدا مسئله سبب شو چې طالبان یې رد کړي. موږ دا هم وایي چې د افغانستان د ملي امنیت اداره په تدریجي ډول د طالبانو د ویبپاڼې، ایمیلونو او ټولنیزو شبکو په شمول د پیغام استولو په پیچلي سیستم کې نفوذ کړی دی. په افغانستان کې د روژې په میاشت کې وروستي تاوتریخوالی له دې سره سره شوي چې ملګرو ملتو او د افغانستان ولسمشر د چهارشنبې په ورځ د دې میاشتې د تقدس لپاره د جګړې د درېدو غوښتنې وکړې. د افغانستان حکومت د روژې د مبارکې میاشتې په درناوي او د ښه نیت د ښودلو په خاطر د کندهار له محبسه د ولسمشر کرزي په امر شپېته بندیان خوشي کړل.
و موریدل چې د روژې د مبارک میاشتې په وګدو کې طالبانو هوډ کړی دی چې په افغانستان کې به د حکومتي او بهرنۍ ځواکونو و خلاف خپلو بریدونو ته دوام ورکړي. تاسو موږ له ازادۍ راډیو نه اورئ. اخوته د روژې د میاشتې له پیلېدو سره د حلال ګوګلینګ په نوم انټرنیټ پلاتون کې ماشين په کار پیل کړی چې د مسلمانانو لپاره ټول هغه مواد په انټرنیټ کې فلټر کوي چې حرام یا اسلامي شریعت منع کړی دي. نوریا سنوري په دې موضوع یو رپورټ وړاندې کوي.
حلال ګوګلینګ د انټرنیټ لارې د لټون یو متبادل ماشين دی چې لټونکو ته اجازه نه ورکوي هغه مواد وګوري چې اسلامي شریعت منع کړی دي. هغه وی پانه چې د حلال ګوګلینګ د دودولو لپاره تبلیغ کوي ویلي چې دغه ماشين لوتس فلمونه، عکسونه د هم جنس بازو او قمار په اړه مطالب او نور هغه مواد فلټر کوي چې شریعت حرام کړی دي. که د هر منع کړی شوی شي هڅه وشي د لټون په نتیجه کې یو لست راڅرګندېږي چې پکې مطلوب شی په ډکشنري کې تعریفېږي. دغه انجن چې په یولسو ژبو فعال شوی پکې د عکس د لټون امکان نشته. پاکستانی د ایکسپریس تریبین ورسپانې د هغه بیان په حواله چې د جولای په 8 نیټه خبر شوی ویلي چې حلال ګوګلینګ د لټون لنورو لویو ګوګل او بینګ ماشینونو څخه معلومات ترلاسه کوي. د دغه پروژې د محسسینو هویت تر اوسه نه دی معلوم، خو په دې اړه په خبره شوي بیان کې ویل شوي چې پر دغې طرحې له څو کلونو راهیسې په نړۍ کې د انټرنیټ کارپوهانو کار کاوه. حلال ګوګلینګ د نورو معلوماتو د ترلاسه کولو لپاره د ازادي راډیو غوښتنې ته ځواب نه دی ورکړی. سره له دې چې د حلال ګوګلینګ د پاڼې مسؤلینو دا منلی چې دوی د انټرنیټ موادو په فلټر کولو کې له ستونزو سره مخامخ وو، له پلټونکو هم د مرستې غوښتنه کوي چې د اسلامي شریعت ضد موادو د رابرسېره کېدو په صورت کې دوی ته راپور ورکړي. حلال ګوګلینګ لومړنی ماشین نه دی چې پر انټرنیټي موادو محدودیت لګوي، بلکې له دې مخکې ګوګل د خوندي لټون په نوم یو فلټر په کار اچولی چې د ګوګل د لټون له ماشین څخه د لوڅو فلمونو او عکسونو ښودلو ته اجازه نه ورکوي. دغه راز د ګوګل لخوا د لټون اسلامي ماشین هم فعال دی چې پکې تر ډیره د مسلمانانو انټرنیټ پاڼې فعالیت کوي او پر لوڅو فلمونو بندیز لګوي. د بیلګې په توګه د خنزیر د غوښې د خوړلو په اړه د چټک لټون نتیجه په حلال ګوګلینګ او اسلامي ماشین کې یو شانته ده چې د عادي ګوګل سره ډیر توپیر لري. که په دواړو ماشینونو کې د خنزیر د غوښې خوړل حرام بلل کېږي، د عادي ګوګل د لټون نتیجه بیا ډیره پراخه او یوازې په اسلام پورې نه محدودېږي.
ټولنیزې شبکې، انټرنیټ، فیسبوک، ټویټر، اس ام اس له ازادي راډیو سره اړیکه ټینګ کړئ.
د افغانستان د بشر د حقوقو خپلواک کمیسیون او یو شمیر خزینه فعالانې په دې هیواد کې د ښځو په وړاندې د ټولو تبعیضونو د له منځه وړلو د کنوانسیون د پریکړو پر عمل کولو ټینګار کوي. دوی په افغانستان کې د ښځو پر وړاندې د تبعیض د له منځه وړلو کمیټې د فیصلو پر نامه لیکدو اندېښنه څرګندوي. قاسم سلیمان له کابل د موضوع تفصیل وړاندې کوي.
د بشر د حقوقو خپلواک کمیسیون او یو شمیر ښځینه فعالانی وای په افغانستان کې د ښځو د حقوقو په اړه نړیوال سپارښتنې نه دی عملي شوی. د بشر د حقوقو د خپلواک کمیسیون اجرایی رئیس موسی محمودی لازادی رجو سره په مرکه کې د ښځو د حقوقو لپاره د افغان حکومت هڅې د پام وړو بللې، خو نوموړي انتقاد وکړ چې په دې هیواد کې له ښځو سره د ټولو تبعیضونو د لمنځوړلو د کمیټې سپارښتنې نه دی عملي شوی.
مهمه دا ده چې څومره موږ کولای شو په افغانستان کې دا وړاندیزونه او سپارښتنې عملي کړو او څومره کېدای شي چې موجوده میکانیزمونه تقویه شي څو د ښځو حقونه په ښه ډول حمایه او تقویه شي. خو ستونزه په دې کې ده چې تر ډیره کوم وړاندیزونه چې د دې کمیټې لخوا افغانستان ته شوي د هغوی د عملي کولو لپاره کار نه دی شوی، چې دا کولای شي د ښځو پر وړاندې د ټولو تبعیضونو د له منځه وړلو کمیټې د وړاندیزونو د نه عملي کولو په برخه کې هم یوه اندازه اندېښنې رامنځته کړي.
حکومت د چهارشنبه پر ورځ په افغانستان کې د ښځو د وضعیت په اړه خپل لومړنی راپور د ښځو پر وړاندې د تبعیض د له منځه وړلو کمیټې ته وړاندې کړ. د دې کمیټې مرکز د سویس په ژنیف ښار کې دی. په دې راپور کې په تیرو 12 کلونو کې د ښځو په برخه کې پرمختګونو او د افغان میرمنو پر وړاندې پرتو ستونزو ته اشاره شوې ده. تر دې مخکې د بشر د حقوقو د څار نړیوالې ټولنې د ویلې لامی په خبرولو سره ویلي و چې په افغانستان کې له ښځو سره تاوتریخوالی په یو معمولی کار بدل شوی او د دې تاوتریخوالی اکثره عاملین نه دی مجازات شوی. افغانستان د ښځو په وړاندې د ټولو تبعیضونو د له منځه وړلو کنوانسیون په 1980 میلادي کال کې امضا کړ. دا کنوانسیون د جنسیتي تبعیض سره د مبارزې په برخه کې د ملګرو ملتونو یو له تر ټولو مهمو معاهدو څخه دی. ښځو سره د تبعیض د له منځه وړلو کمیټه د دې کنوانسیون د موادو د عملي کولو په هدف رامنځته شوې ده. که څه هم افغانستان له یوې زیاتې مودې راهیسې د دې کمیټې غړیتوب لري، خو دا لومړی ځل دی چې په دې هیواد کې د ښځو د وضعیت په اړه یادې کمیټې ته یو راپور استوي. په ورته وخت کې یو شمېر ښځینه فعالانې د افغانستان د بشر د حقونو د خپلواک کمیسیون نظر تاییدوي. د افغان ښځو د ټولنې رئیس فتنه ګیلانی له ازادي راډیو سره په مرکه کې ویل چې که دا فیصله یوازې د کاغذ پر مخ پاتې شي نو هیڅ ګټه به ونه لري.
په دې کې هیڅ شک نشته، د دې پر ځای چې په هیواد کې د ښځو وضعیت ورځ تر بلې ښه شي، په خوشحالۍ سره مخ په خرابېدو روان دی. دا راپورونه ښیي چې په دې برخه کې کار نه دی شوی او د اوسني حکومت دیارلس کلنه موده یو زیات وخت دی چې باید وضعیت تغیر کړی وای.
که څه هم افغان میرمنو په تیرو 12 کلونو کې په بیلابیلو برخو کې پرمختګونه درلودل، خو لا هم افغانستان یو لاغه هیوادونو څخه دی چې له ښځو سره تاوتریخوالی پکې ډېر دی.
د قزاقستان تولیدونکو غواړي چې افغانستان ته د خپلو صادراتو کچه لوړ کړي. سمو د وړاندې د هیواد پنګوالو د سوداګریزو چارو کارپوهانو او د ادارو مسولینو په افغانستان کې د خپلو محصولاتو ارزیابي وکړه. هغه د نتیجې تر رسیدو چې افغانستان د قزاقستان د محصولاتو لپاره ښه بازار لري. د ترتاس خبري ایجنسی په دې اړه رپورت لري چې مهم ټکي فراهي واد وړاندې کړي.
د قزاقستان د صادراتو او پنګونې ملي ایجنسی کازنخ ان ویس د چهارشنبه په ورځ ویل د قزاقستان تولیدونکو چې افغانستان ته په سوداګرۍ سفر تللي وو فیصله وکړه چې دغه هیواد ته به د $5 میلیون په ارزښت اجناس صادر کړي. کازنخ انویست په خپل راپور کې ویلي دي قزاقي سوداګر او تولیدونکي په کابل کې له اړوندو مقاماتو او سوداګرو سره له غونډې او ارزیابي وروسته دې نتیجې ته ورسېدل چې افغانستان ته به د مرمۍ ضد هندارې، نباتي تیل، دارو درمل، د کورونو لپاره کیمیاوي محصولات، اوړه، ساختماني مواد او نور اجناس صادروي. دغه ایجنسی زیاته کړې چې په افغانستان کې د قزاقستان د تولیداتو او صادراتو د زیاتوالي ډېر ښه امکان موجود دی. د کازنخ ایجنسی اجرایی مشر اسکر اریانوف وویل قزاقي سوداګرو او متخصصانو په افغانستان کې تر ارزیابي وروسته وویل چې قزاقستان به افغانستان ته لږ تر لږه د $2 میلیارد په ارزښت $8 دېرش اجناس صادر کړي. د ایجنسی د معلوماتو پر اساس قزاقي کمپنیو تر اوسه افغانستان ته د $300 میلیون په ارزښت صنعتي محصولات صادر کړي دي. د اترتاس خبری آژانس د کازنخ انوست پانګونې ایجنسی د راپور له مخې وایي کابل ته د قزاقستان د سوداګریزو کارپوهانو اجرایوي مقاماتو رسمي سفر په تیرو 15 کلونو کې لومړی و، او دا سفر د دوو دولتونو په سطحه سازمان سوی و. ایجنسی زیاتوي په پام کې ده چې راتلونکي کال به د قزاقستان سوداګر او پانګوال افغانستان ته ورته سفر ترسره کړي.
د مدني ټولنو یو شمیر فعالان او د حقوقي چارو کارپوهان وایي چې د ملي شورا ځینې غړي د خپل پارلماني مسؤلیت څخه ناوړه ګټه اخلي. قسیم سلومل په دې اړه یو تفصیلي رپورټ وړاندې کوي.
ملي شورا په هیواد کې د قوانینو جوړولو تر ټولو معتبر اورګان بلل کیږي، خو د دې شورا پر ځینو غړو هم د غیر قانوني اعمالو د ترسره کېدو اداوي سوي دي. د مدني ټولنې ځینې فعالان او د حقوقي چارو کارپوهان وایي چې په روسیې کې د ملي شورا یو شمېر غړیو د خپلو شخصي اهدافو لپاره قانون تر پښو لاندې کړی دی. دوی وایي چې ځینې وکیلانو تر ډیره له خپل پارلماني مسؤلیت څخه په ګټه اخیستنې په غیر قانوني کارونو لاس پورې کړی. د افغانستان د بشري حقونو او چاپیریال ساتنې سازمان رئیس عبدالرحمن هوتکی له ازادي رډیو سره په مرکه کې دې مسلې ته اشاره وکړه او وی ویل چې د ملي شورا ځینې غړي د اساسي قانون ماده په خپل ګټه تعریفوي.
باید او وایي د پارلمان ځینې غړي د یو سل یوم یا یو سل دوم مادې څخه د خپل ځان په نفع باندې استفاده کوي. انې وخت چې یو سل یوم او یو سل دوم ماده په نظر کې ونیسو هلته وضاحت لري چې استوا د افغانستان جرم په مقابل کې
ویل کېږي چې په غیر قانوني اعمالو یو شمېر تورن وکیلان له خپل پارلماني مسؤلیت څخه په ګټه اخیستنې عدلي او قضایي مراجعو ته نه حاضرېږي. په روسیې کې وطن وکیلان په غیر قانوني اعمالو او فساد تورن سول، چې له همدې ډلې یوازې دوه تنه څارنوالۍ ته حاضر سول، خو پاته نور یې له خپل پارلماني مسؤلیت څخه په استفادې عدلي او قضایي ارګانونو ته نه دي حاضر سوي. د افغانستان د مالي وزیر څه موده مخکې شپږ تنه وکیلان، هر یو حاجي محمد ظاهر قدیر، محمد نعیم لالی حمیدزی، محمد عارف رحمانی، سمیع الله سمیم، محمد عظیم محسنی او محمود سلیمان خیل په فساد او غیر قانوني کارونو تورن کړل. د دې تورن وکیلانو دوسیه اوس په عدلي او قضایي ورګانونو کې تر څېړنې لاندې دي. په تازه پیښه کې د کابل امنیتي مسولانو د ولسی جرګې او غړي علاګل مجاهد په پلان سوي جرمونو او له مجرمینو څخه په ملاتړ تورن کړ. خون موړي پر ځان لګیدلې تورونه رد کړي او د بیګناهي ادعا کوي. دوی وایي چې حاجی الله ګل قاتل دی. هر څوک چې ادعا لري سر له ثبات څخه دې راسي. لوی څارنوالۍ ته او ماته دې وښي چې ما څوک وژلی دی. د جنرال ظاهر خبره زه بالکل ردوم. زه نه سیاسي دوسیه لرم او نه هم حقوقي. دا د هغوی خبره وه. د اساسي قانون د 101 ماده له مخې وکیل باید پارلماني مسؤلیت ولري. څو وکولی سي د خلکو ستونزې د ملي شورا غونډې ته ورسوي او د هغې لپاره د حل لار ولټوي. د همدې ماده پر اساس د ملي شورا غړي د رائے د حق نظر ورکولو او تحلیل پاړه مسؤلیت لري. خود حقوقي چارو یو کارپو عبدالستار سعادت وایي چې ځینې وکیلان هڅه کوي د پارلماني مسؤلیت له نوم څخه ګټه واخلي او د قانون پر وړاندې معاف ګڼل سي.
خپل مسؤلیت د وکیل لپاره یوازې د توقیف په باره کې دی او مسؤلیت خپله د معافیت معنا نه لري. خو څه مشکل چې موږ فعلا لرو هغه دا ده چې وکیلان په خپله د مسؤلیت مسله او د معافیت مسله دا دواړه سره ګډوي، یعنی یو ډول باندې ځان ته معافیت ورکوي.
د شغلی سعادت په خبره ځینې وکیلان له غیر قانوني لارو پارلمان ته راغلي او همدا کسان دي چې قانون تر پښو لاندې کوي. اخوا د ولسی جرګې اداري پلاوی د وکیلانو د پارلماني مسؤلیت په اړه وایي هر کله چې د وکیل عدلي تعقیب دغه د توقیف سبب سي، په هغه صورت کې باید د مجلس رای واخیستل سي. د ولسی جرګې دویم مرستیال محمد صالح سلجوقی وای چې دوی په هیڅ صورت د وکیل د عدلی او قضایي تعقیب مخنیوي نه کوي.
مسؤلیت های قضایی برای وکلا مسؤلیت
د وکیلانو قضایی مسؤلیت سیاسي مسؤلیت دی. هر کله چې د ملي شورا یو غړی په جرم تورن کیږي، یوازې ترنوالی او یا هم عدلی او قضایی ارګانونه د تورن وکیل مربوطه مجلس خبروي او د عدلی او قضایی ارګانونو لخوا تعقیبیږي. قضایی مسؤلیت تر ډیره سیاسي مسؤلیت دی چې د رای ورکولو او یا هم د نظریو او تحلیل ورکولو پر مهال دای مسؤلیت لري.
برازو مسؤلیت و چتره
خود کابل شهر یو شمیر اوسیدونکو په دې باور دي چې په ملي شورا کې له فساد سره د مبارزې لپاره باید د پارلماني مسؤلیت امتیاز لاغوي څخه واخیستل سي. دوی وای
کلیوالیم اول اکثریت غړي د پارلمان دی دغه صلاحیت او ابتریته او کپاسټی نه لري چې پارلمان کې وځي. دا خلک سي وصله دې مسؤلیت برخوردار دي. کاش کې دا ځین واخیستل، کدا ځین واخیستل سي دې به ځان وپیژني.
مانو معرفته زما اله د دولت نه دا ده چې پارلماني قضایی مسؤلیت دې نه واخ.
مانو معلم عبدالغفور دې مسؤلیت قضایی او پارلمانی له دوی باید دولت واخلي. دوی هغه خلک نه دي، دوی د خلک په مشوره نه دي راغلي. دوی عادي خلک دي، دوی د پیسې په زور راغلي دي. دوی مسؤلیت قضایی له دوی نه باید واخلي.
کارپوهان نظر ورکوي چې وکیلانو ته د پارلماني مسؤلیت موضوع په اساسي قانون کې راغلي، او که چیرې د امتیاز ورڅخه اخیستل کیږي نو باید اساسي قانون کې هم بدلونونه راسي.
او سم یو ور بیا د مهمو خبرونو سرتکی. د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا ځنګړي استازي پرونو ویل دی ډاډه چې له 2014 کال وروسته به په افغانستان کې د پاتې کیدونکو امریکایي سرتیرو د شمیر پاړه له افغان حکومت سره یو موافقه ترلاسه شي. د انډونیزیا یوې محکمې د کډوالو په قاچاق د یو تورن افغان د سپارلو لپاره د استرالیا غوښتنه رد کړه او تورن یې خوشې کړ. ملالا یوسفزای چې په خیبر پښتونخوا کې د خونزیز د کوونکو او طالبانو د نجونو د تعلیم لپاره د کمپاین لکابل په سر ټپی کړي وانه په ملګرو ملتونو کې درناوی کیږي. نو موري بعد ملګرو ملتونو د ځوانانو اسمبلی ته وینا وکړي چې موضوع به د ماشومان لپاره ستکړي وي. د امریکا او چین چارواکي د امریکا د ملي امنیت د بخښنې قراردادي ایډوارد سنودن په وړاندې د بیجنګ د چلند پاړه چې امریکایي د ورسپارلو غوښتنه کوي په سخت مخالفت کړي. او له عراق څخه د تشدد په څو پیښو کې د څلوېښتو کسانو د مړینې ریپورټونه ورکول شوي دي. دوستانو خبرونه مو له ازادۍ راډیو نه واوریدل. تاسو کولی شئ چې د دې خبرونو او ریپورټونو د تفصیل د کتلو لپاره زموږ ویبپاڼې ته مراجعه وکړئ. زموږ د ویبپاڼې پته د ازادي راډیو ټکی کام یا ازادي راډیو ټکی اور. هلته زموږ خبرونه او ریپورټونه له نور تفصیل سره کتلی شئ. همدارنګه زموږ خپرونې په مستقیمه توګه هم زموږ د ویبپاڼې له لارې اوریدلی شئ. رازو ډرامې ته یو کلی زر غږونه ډرامه وړاندې کیږي. ورپسې د ډرامې په موضوع نسیم شفق په کابل کې له میلمه سره ژوندی بحث لري چې تاسو هم کولی شئ برخه پکې واخلئ. یو کلی زر غږونه ډرامه.
یو کلی زر غږونه.
خوږو اوریدونکو السلام علیکم. تاسو په تیره برخه کې واوریدل چې مسافر په دلاور عریضه وکړه. راځي په دې برخه کې د کلی لزوانانو ځان خبر کړو چې هغوی تیره ورځ له کوم ستونزو سره مخ وو.
یو ضروري اعلان واوري. ماین پاکونکی راغلی او په زړګي کې موندل شوی ماین الزوی. ټول کلیوالي خبري کړکۍ او دروازې خلاصې پرېږي او زړګي ویالي فاته نره نګلي.
وزوانا د برق لاین راکه.
الله ملنګر زه دې پات مشه ماموسه په مزه ورکه کنه.
ها دغه دې مزه.
اها خیر وي سي.
خدای دادا چې دا کار لا خیر اخلاص شو بیا به نو ښه غټ خیرات کوي.
ولې زه دې پات مزه ملنګي د تسې خیرات
دای دې مرګ وساتلې کې د جمیل ماین ته نه وای پام شوی د املوکو په ټول کې تلای وي.
السلام علیکم زنانو.
وعلیکم السلام.
په خیر راغلی.
ما په خیر راغلی.
خیر اوسه. بس راځيږي ما ټول ستړي مشي.
په جنا دې
سلطان ماما. مېلمه ته وستړی مشي.
خیر وي سي.
ارسوم چې مهرا وتلای ها
خدای پزل وکړه چې د جمیل سترګې په ولګي دي کندی ځوان خو یې سر ته بلچه بند کړې و
کوم ځوان
خدای دا ځوان داسې به درې چمان یې وهل
زه دې بد مشه زه نه څه خبرم چې دلته به ماین راوځي
دین ورسته مو چې په هر ځای کې شک راته چې ماین دی مونږ ته خبر راکوي
سمه ده کور مو ودان مامور صاحب
صاحبه ستاسو ځای کوم ځای کې دی
زمون په خار کې دفتر دی جمیل می د موبایل نمبر لري
سلطان ماما جمیل نام خدای تو را وکړه چې مامور صاحب را خبر کړ کنه مونږ سره خود دی بل ادم نه وو
او جمیل دا ماین پاکونکي د څنګه دومره زر پیدا کړل
خار کې میو ملګری ته زنګ ووه هغه په دفتر ته ورغلی وو
یار وایم شاباس
شاباسای د چاکور نه بادوی زه دې بدمشه د سلو شاباسایونه یو روپۍ خاده
کلیوال به تاسو ټول ته انعام درکې ځکه هم ویا ل پاک کړه او هم مومن پاکه اون کې را وسته
سلطان ماما مامور صاحب نام خدای ډیر وطن دوست سړی دی یو ډل ملګری برخورته تللی دی
وایم خدای دې خور سره وکي ما ولیدل زه چې له پوره کلی راتلم یا وډاله می ولیده چې ماشینونه پس بکا ګرځول
ورونو کار نور خلاص دی تاسو له دې ځای لری سه چې انفجار ورکو
خا سمه ده مامور صاحب تاسو چې
ګرځول زمو لنګه د مخه نه مخوشه
ورخه تا کیګه ما په تا باندې اس نه ورسم
جمیلا زړه دې پټمشه دا څه خلل وځوي
هغه د برق مزي سره وجنګوي هلته مې په خپل الوزي
بس نو نور مخکې مزای
صاحب دلته خو به چری نه رسیدي
نه خدایګې ما ټول کینای
کینای کینای له کوم کینای ها
چودنا
ها بسم الله
رمباری موه داده اوبو می در تراوڑه اوان جلی سطل دواتا که خود خود رو ره تگی و غریبه موهل خدای مکه جلی اونه وحی
داو بخو ما ده نواب جامو تا سطلی وی
زه خیر ده ترو ره جامو تا با یو سطل لچان را پیدا کو
موره ده بانده ده خلو سر سطونه پلاس کی وو لکه چه تا تا ولاری دی
او جمیل زویا ز کور ته په ساتل سرانه نواتم
مور جانې لکم ځای وبراوړی
حال ته مې و بمبا پیدا کړې
ترورې دلکه چې د کلی خزیدی
هو اخا دادې درواتم
ای خدایا د دې وبراوړل له جنجال نه به څو خلاصېګو
یو ورځ تکلیف دې زار لختې نور به له خیره د وبول ستونزې نه خلاصې شي
څنګه د ویالي کار ملکه چې خلاص ک
بس لږ ځای پاتې دی چې دا چې مې ورته وسکو نو خلاص به کوله خیره
ویاله مو نام خدای ډیره زر پکه کړه
هو د ځوانانو د موټو زور او د شر برکتو کنه دومره زر چیرته پاکې ده ټول نام خدای خپه اخلاص کار وکړه
خدای دې درغلې وو
هو هغه غریب لا ټول نه ډیر کار وکړه
ورته شي تند دې چې ماته سو بیا ستل په لغته وه خا جمیلا دی خدای داد خبری در سرت سخیل وی؟
خا پزره سپین سره دی اما آقا دا پخواه پشانی توکی تکالی کولی
کاش که مچولا کاکا سر خفگان نوی را غلی
زر لخته دا دا دنیا جون دی دا تا دی سره پکی رازی
خو جمیلا زمی پا کاکا پسی دیر خفه شویم دست با اونه شی چی بر تا سر پخلا شو؟
ولی با نکیگی دوم را کارو نچو شون دا بام دا خیره وشی
رازه رازه دلوار خانه پدی پرنده که بکینو که چنگه
سمه ده برنده دی لویه کرده نده
لویه چه چه بیخی میل سره جوڑه کرده
تم زمه ارور اکرم خانه آبادی پا یوزه نپریدی کال پا کال کوتی بدله او را بدله
سو که دلوار خانه نور سپینگیره یم چه پام دیشه آنو پام غلط نکم سات مینه تیریگی
نه یارا زوان سره وس د خلکو به وخت گیری سپینیږي دا د زمان په گیره کې یو طرز سپین شوی دی
او بس ته وطن سونځې دی سړی به وخت زړی
رښتیا د ملک نواب خان سره د جنجال څنګه شو کړه خو دې راوړه لکه چې شخړه مو هواره شو په خیر
او هغه دومره غټه لانجه نه و وړه خبره وال شو
زه خدای چې بیرته په خپل وطن شوی په خیر
دلاور زده نن ډیره ته درتلم خوښو چې ته پخپل راغلی.
هر کله راشي
کلیوال ټول له تانه خفه دي. نن ماته یو څوک آسان راغلی وو، ویل یې ته زموږ له خوانه دلاور ته ورشه.
پس شي خفه دي، خدای دې خیر کړي.
خو بده پری بندې کړی دي، فصلونه خو یې وسوځیدل، اوس خواران څاروي او تم له چینین اوبه راوړي.
داسې م نو نه ده اکرم خانه، ستا نوي خپلوان ځوانان ټول کړي او په زړه ویاله باندې کار شروع کړی، که خیر وي ډېر زر به دا ستونزه هواره شي د خیره سره.
خو تا چې کومه ویاله خپلو لالمو ته توا کړې، هغه د ټول کلي ګډه ویاله ده.
چې رښتیا درته ووایم اکرم خانه، زه مجبور یم، د همدې دپاره تا ته راغلی یم.
څنګه مجبور یې؟ او ما ته د کومې خبرې دپاره راغلی؟
اکرم خانه، تا ته زه نن یو راز وایم، خو ګوره مرسته به راسه کوې.
ته خو ووایه که زما له وسه څه کېدل نو ولې به مرسته درسره نه کوم.
خو ګوره چې راز مې چا ته ونه وای. ګوره
نه، ولې به یې وایم؟ تا لکه چې تروسه اکرم خان نه دی پېژندلی.
پېژنم د چې د راز سړی، ځکه خو دې دیرې ته ډاډه راغلی یم. خبره داسې ده چې ما د مسافر د پلار نه ځمکه نه ده اخیستې.
څه؟ نو تا خو جرګې ته ختم ښکاره کړی و.
هغه خط جعلی دی.
نو بیا دې ولې نه مسافر غریب نه پټۍ لاندې کړی؟
مجبور یم، د مسافر پټۍ زما د کور تر څنګ دی. زمونږ د ټول کور مخه په مخه لورې ده، ښځې سابه کوي، اوبه راوړي، ګرځي را ګرځي.
دا خو دې هسې بانه جوړه کړې. زموږ د ټولو کلیوالو ځمکې په همدې ډول دي، د ټول کلي مېرمنې په اوبو پسې وځي.
خو زه خیر، ته اوس دا وایه چې زما سره کومک یې او که نه.
کومک؟ څه ډول کومک؟
ما په هغه خط کې ته او ستا منرور شاهدان نیولې.
څه شی؟ موږ دې شاهدان نیولي یو.
او اوس مسافر په ما عریضه کړې، جلب یې د کلي ملک نواب خان ته ورکړی و. زه وایم که محکمه رانه شاهدان وغواړي چې ته راشې ولته شاهدي ورکې.
د دروغو شاهدي را باندې وایې؟
نه، وچه شاهدي در باندې نه وایم، ستا خوښه چې د شاهدۍ په بدل کې ځمکه غواړې او که پیسې.
ځوانانو، نام خدای تاسو ټول کار خلاص کړی دی.
هو جمیله، یواد یو دومره کار پاته دی چې د ویالې خوله یو څو بیلچې ووهو او اوبه پرې را خوشې کړو.
جمیله، دا کار مو تاسو ساتلی، شروع تا کړې وه. موږ وایو چې اوبه مو ستا په لاس ویالې ته وتړو.
ښه، چې داسې ده نو بیا زه خپله برخه کار خدای داد ته سپارم. خدای دادا، ویالې ته له خیره اوبه ور وتړه.
زه دې بدمشه ملنګیه، بیلچه راکه. واخله. بسم الله.
اوس ورته غټه ډبره کېده.
زه دې بدمشه اوبه ور درومه له خیره.
داسې دې د ټولو کور ودان وي، ښه په خلاص مټ مو کار وکړه.
زه دې بدمشه ملنګیه، اوس دې پکې د اخیرانه خولۍ هم ووینځه.
خو جمیله، زه چې دې اوبو ته ګورم اوس هم د ټول کلي لپاره نه بسیږي.
زه دستي سات ګزاره پې کېږي، خو موږ او تاسې به آرام نه کینو، د هغې بلې ویالې غم به هم خورو.
خو هغه ویاله تر اوسه جنجالي پرته ده، د جرګې له فیصلې نه وروسته یې چا پاړه هم نه ده اړولې. خو تر څو چې د مسافر او دلاور لانجه نه وي غوڅه شوې، زه دې بدمشه له هغې ویالې نه لاس ومینځئ.
هغه دې دلاور راغی، راځئ چې همدلته ورسره خبره یاده کړو.
اوهو هو، تاسو خو نام خدا کار خلاص کړی دی.
ته راځه زړه دې بدمشه، همدا اوس مو ستا غیبت شروع کړی و.
ځوانانو ټول ستړي مه شئ.
دلاور خانه، ته ستړی مه شئ.
ښه خدای دادا، زما غیبت مو څنګه کاوه؟
دلاور خانه، ځوانان وایي چې دا اوبه کمې دي، او دلاور خان دې د کلیوالو خپلې اوبه ور پرېږدي.
ولې تاسې د هغې ویالې د کیسې نه خبر نه یاستئ؟
خبر یو، خو موږ وایو چې ستاسې د ځمکې لانجه باید د اوبو له لانجې سره ونه ګنډل شي.
خو تر څو چې د ځمکې لانجه نه وي خلاصه شوې، د اوبو شخړه نه هوارېږي.
دلاور خانه، تاسې ولې د یوې سپږې لپاره ټول پوستین ته اور اچوئ؟ ستاسې په لانجه کې د ټولو کلیوالو فصلونه وسوځېدل.
ګورئ، که ستاسو سره په رښتیا د کلیوالو غم وي، نو مسافر مجبور کړئ چې د جرګې فیصله ومني.
بله محترم اوریدونکو سلام او سهار مو په خیر. یو کلی زرغګونه ډرامه مو په تکرار ډول له ازادي راډیو نه واورېده. دا ډرامه د دوشنبه په ورځ 3:30 بجې خپره شوې وه. د هرې جمعې په سهار د ډرامې له اورېدو وروسته بحث هم لرو. په دې بحث کې را سره مېلمه دی د حقوقي مسایلو کارپو احسان الله حکمت صاحب. موږ ته هم د اوس ټلیفون وکړی او د یو کلی زرغګونو ډرامې د 11 برخې په اړه خپلې پوښتنې او نظرونه مطرح کړی. د سټوډیو د ټلیفون شمیرې دي 0 2 8 2 5 5 0 9 2 3 5 0. زه نسیم شفق یم او په تخنیکی برخه کې انجینیر عبیدالله عبیدی را سره همکار دی. حکمت صاحب بحث ته خراغ لستړی مش
مننه کور مو ودان. تر هر څه وړاندې د ازادي راډیو ټول اوریدونکو ته سلامونه او نیکی هیله وړاندې کوم.
مننه کور ودان. مخکې چې نور مسایل تلاړ سو په ډرامه کې مو اورید چې خو هغه د ماین مشکلو چې کلی ته خبرداري ورکړ چې ماین موږ انفجار ورکو او بل حشر خبره و چې د ویاله د پاکېدو په خاطر او دغه راز د اکرم خان او زرلشتي د خفغان مسله و چې زرلشتي ډیر زرلشت خپه و چې باید د خفغان نه وای. غواړم لنډ ډول په دغه درې مسایلو باندې نظر واچوي چې دا د ماین مسله کده غسی رښتیا هم په کلیو کې راځي باید څو شي. د انفجار لپاره او حشر څومره مهم دی د ځوانانو ترمنځ او دغه راز د خفغان مسله څنګه د خلکو ترمنځ باید څومره زر لمنځه ولاړ شي.
بسم الله الرحمن الرحیم. نن د افغانستان په اکثریت کلو باندو کې د درې لسیزو جګړو ځینې پاتې شوی مرمۍ او همدارنګ ماینونه شتون لري. نو کچیر ځوانان یا هم نور کلیوال په دې حق له معلومات ترلاسه کوي باید ژر تر ژره له اړوندو چارواکو او ادارو سره تماس ونیسي چې دا ماینونه له منځه یوسي او شانډې کړي ځکه چې ډیری ځوانان یا مثلا دوی سره څوک چې ماشومان ورسره پیژندنه و نه لري نو ورزی او په دوی باندې چاودنه کوي چې خدای نه خواسته لمنځه لاړ نه شي.
او هاشر او د ځوانانو اتفاق دا بیا څنګه د کلیو کې په سیمو کې
دا ډیره مهمه خبر ده. د ځوانانو اتفاق په یو کار کې او همدارنګه هاشر نو ځوانان باید په دې لسیزه کې په دې اوسنوي وضعیت کې لوبل سره ډیر اتفاق لري او د کلو او باندو همدارنګه د خار په پاکوالي کې همدارنګه په نورو مسایلو کې چې دوی پورې اړوند وي دا باید حل کړی او لوبل سره اتفاق لري.
او له افغان هم باید خلک کوشش وکړي چې لري اوسېږي کله چې خدای نه خواسته کوم خوابدي راځي باید بیرته سره خلاصي. بله
بله و ځکه دا هم ډیره مهمه خبر ده د اتفاق لپاره څو افغان لمنځه لاړ شي او دوی یو لیبل سره اړیکې ولري.
او بل مسله چې په ډرامه کې ما په کلیو کې په ډیرو مواردو کې داواوي کیږي په تیر په حقوقي مسایلو کې په حقوقي داواوي وي د جرګو په لارې حل کیږي دغه مسایل. د جرګو فیصلې څنګه دي ستاسو نظر په مجموع کې دغه حقوقي داواوي په اړه څومره دقیق دي او د اصلاح لپاره ستاسو په نظر باید څه وسی؟
دلته څو موضوع مطرح دي. په جرګو کې اکثریت هغه سپینګیری کسان ونډه اخلي چې دوی د جرګو په کارو کې تجربه لري خو یعنی په تخصص نه لري په دې برخه کې په هغه حقوقي مسایلو باندې نه پوهیږي چې په سمه توګه په مسایلو باندې ځان پوکي او په صحیح توګه دلته عدالت مراد کی. دلته ډیری وخت عدالت تر پښو لاندې کیږي د یوې خوا چې مثلا ډیر نفوذ ولري په دې جرګې په ګډونوالو باندې د هغه په ګټه باندې پای ته رسیږي. او همدارنګه بل موضوع چې دلته د دې اجرایوي ضمانت دی د جرګو چې دا د دولت له خوا نه په رسمیت نه دی پیژندل شوی او نو ځکه اجرایوي ضمانت نه لري کوي چې یو خوا د جرګې د دې فیصلې نه سرغړونه وکړي او دا
بحث ته دوام ورکو. اوریدونکو لرو پښتنه بره وخلو مهرباني وکړئ. ازادي راډیو ده.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام. پښتنه په لاندې ډول مطرح کړئ وروره مهرباني.
پښتنه مې د محترم میلمه څخه دا د کوزو ګورو د فدا درامه چې موږ دا کوم د درامه چې په شیدا خبرې چې د مصطفی خو بیا د اکثر خبرې یا کلی باندې موږ ځای ته مين سره مخامخ شو د سیر سره موږ مخامخ او چیرې کوم زو ګورو وسغه د غلان پرو د غتر موبایل چې لنګه دا کچیرې دا کلیواله ولا د غبل خان نمې رسیدا غتر دا راځه دا شنه سره ولاړ کلاغه رسوبو دا د کورنۍ سرپیش د لارې او چارو سرپیش د دفتر هغه د تاسو خوشي او خپل کانت یوازې پښتنه پرونی آیا دا بده
مننه
کور ودان پختنه دی واخسر سو ډیره مننه پختنه دا چې پلان ډول درته وایم چې د مسافر او د دلاور خان ترمنس په ډرامه کې جنجال د زمکه په سر بیا د غراز دلاور د خلکو زمکه د خلکو او بو راتو کړی دی خپل پټیو ته او ګوندې پغه کلی کې او بو کمی سی دی نو خلک لا غسر یو ډول ګوندې خپه دی او کوشش کوي چې تا لا غسر هغه اړیکی پرېګ دی دی وای کچره د خلک په دغه ډول فشار راوړي نو د دلاور خان به دې تاړ نسی چې هم جرګې ته حاضر سل مسافر سره هم د کلی او بو راتو کی
ډیره ښه خبر ده ک نن موږ تاسو د افغانستان په اوسنی وضعیت کې وګورو افغانستان یو قبیلوی حاکمیت لري چې دلته په هر کلی کې یو زورواک یا یو سپینګیر ډیر نفوذ لري او ډیر واک لري نو دلته هم دلاور خان چې ډیر واک درلود د دې په وړاندې باید خلک یو اتفاق وکړي اتحاد وکړي او ودرېږي څو د دې بی عدالتۍ مخه ونیول
شي یعنی په آرام ډول حرکت وکړي bale ډیره مننه تاسو د جرګو او فیصلو په اړه غږیدلې د جرګو د اجرایوي ضمانت په اړه چې کله فیصله کیږي چې هغه اجرایوي ضمانت نلري کېدای شي یو کس ری شاته سي او دغه راز د اجرایوي کېدو او قانون کېدو لپاره باید څه وشي آیا د خنډ چې دولتي ادارو سره شریک شي دغه فیصله د جرګو
د ډیره ښه خبر ده ځکه لیوي خو د قومی سنتی جرګو فیصله ځینې وخت عدالت نه مراته او ځینې وخت اجرایی ځینې کسان اړوند ګډونوال چې دوی د فیصلو نه سرغړونه کوي نو دا باید د دې اصلاح لپاره باید دولتي څنګه ته مراجعه وسی دوی خو باید عدالت تامین شي یعنی اصلاحات پکې راوستل شي ک په جرګو کې د یوې خو ته عدالت نو مراد سوی حل ته عدالت مراد سی او لبل خو به زمانه اجرایی ضمانت هم پیدا کی او کلی بسی
بی عدالتی به هم نیست اشتباه به هم نی بله
بله
ډیره مننه کور ودان بیا هم اوریدون کای لرو مهربانی وکای ازادی رادیو ده
ما علیکم زلمن نور افغان وینګرا
او مهربانی وکای پختره مطرح کای
اورور یو نظر مو ته دغه تاسو کوم ډرامه پیل کړی به چې دا شي چې دا کوم کس پیدا په ځمکه باندې دا باید چې دغه کسان شهدا شهیدی ولوي خروس بیا داسې زغونی ولې دې باندې په مقامه کې دا شهید زه خوشاله کوم پیسې چې دا ورکړي دا غیم خوشاله شي چې په څه ځنه خلک یې برسې نه واخلي
خا ډیره مننه کور ودان د تاسو نظر او مونږ به هرو مرو لمسولونو سره دا شریکو چې د تاسو نظر په ډرامه کې په پام کې ونیول سي مخکې لغنه چې بل پختنه ته ولر شو حکمت صاحب قاری عبد الله حد له تخار څخه مونږ ته پیغام را لګلای او د یو کلی زر غګونه ډرامه استاینه کړي وای چې په همدې ډول دوام ورکړي ځکه چې روزنیزه بنلري کور ودان قاری صاحب عبد الله حد په دې روسیمو کې حکومتي خدمات هم به خو بیا هم حکمت صاحب جرګې فیصله کوي په داسې حال کې چې د شي زینه با نفوذ خلک لکه په دې ډرامه کې چې مثلا دلاور خان په ډرامه کې دلاور خان هم هغه جرګه کوشش کوي چې په خپل ګټه وسرخوي نو ولې به خلک دغه جرګو ته مخه کوي آیا ضرورت ورته لري کڅنګ
مخکې لدین باید ننګرار نه چې کوم رور تماس نیولې د ته باید وایم چې په مدني مسایلو کې قاضي حق لري چې ځینې هغه اسناد چې د خپل علم څخه پر اساس باندې دا تجبیری د معلوم شي کوي چې هغه ونه مني او یا هم نور اسناد ته مراجعه وکړي او بل موضوع دا چې
د جرګو په اړه مې موبایل چې دلته خدمات ستدي د حکومت به هم جرګي
قضایی خدمات چې د افغانستان حکومت له خوانه یا حکومت له خوانه نور خدمات چې دلته سرعت او چټکتیا چې د هغه نمارات کیږي یعنی په یوې قضیه باندې کلونه کلونه تیریږي ترڅو هغه عملی شي دی وي خو په نفع یا په تاوان باندې حکم صادر شي خو جرګي چې په ډیر لاند وخت کې کوي چې دا خدمات وړاندې کوي هغه عملی باندې غواړي
خو کېدای شي چې په جرګو کې اصلاحات راسي په تیر ځوانان پکې برخه واخلي ځکه دوی ډیر باسواد دي ځکه کړي بلې
بلې باید ځوانان پکې ګټه واخلي او تخصص متخصص کسان باید پکې ونده ولري د مرګ چې په صفات
چې به عدالتي پکې رامنځته
شي عدالتي لمه
شي ډیر مننه حکمت صاحب بیا هم اوریدونکو لرو مهرباني وکړي ازادي رادیو ده
بل السلام علیکم څنګه جوړه
مننه کور ودان مهرباني وکړي وروره
خان محمد اسلام یاره ما د هلمند ولایت نه د علي ولسوالي سیم د فراډ کني وای
پښتنه مطرح کوي بلې ټلیفون لکه چې قطع سه. خیر په هر صورت ګران اوریدونکو یو ځل بیا هم د پیغام ثبتونکو ماشین شمیره درته وایم 0 شپږ نوي 0 یو شپېته 0 یو شپېته. تاسو کولای شئ خپل نظرونه وړاندیزونه او انتقادونه په صوتي ډول دې شمیرې ته واستوئ چې په ډرامې کې په پام کې ونیول شي. رسمي او غیر رسمي عدالت څنګه دی حکمت صاحب؟ تفاوت یې څه دی او څه علت چې لا هم خلک د جرګو په څیر غیر رسمي عدالت مخه کوي؟ که څه هم تاسو مخکې اوس اشاره ورته کړل چې هغه قضایي خدمات چې دي هغه یو څه وخت ډیر نیسي او جرګې زر فیصلې کوي. نو دغه رسمي عدالت او غیر رسمي عدالت بیا څه فرق لري؟ څنګه دی څنګه کیږي چې دغه غیر رسمي عدالت هم په یو ډول سره لکه څنګه چې هغه دغه فیصلې د جرګې غیر رسمي رسمي بڼه غوره کوي او قانون ته استول کیږي قانوني ادارو ته دې کې بعد څه کوي؟
اول خو باید عدالت پاک معلومات ترلاسه کو. عدالت په یوشتمه پیړۍ کې عالمان داسې تعریفی چې عدالت هغه څه دی چې یعنی د یو شی کې خودل پاغه خپل ځکه دا عدالت دی. نو دلته رسمي او غیر رسمي د مراجعو له لحاظه تفکیک کیږي، له بل ویشل کیږي. رسمي مراجع چې دغه قضا د سرنوالي د همدا ډول محاکم دي او غیر رسمي جرګې دي. نو دل طریقه له بل سره تفکیک کیږي، ویشل کیږي. نو دلته همغه مسائل بیا هم زه تکرار کوم چې په دولتي عدالت کې دولتي ادارو کې محاکم او قضا کې همدا ډول سرنوالي کې دلته اچټکتیا سرعت چره د نه پلي کېږي. دا په لیدلې دي او د دې نه ورسته به هم سره مخسو. خو جرګې چې دلته دا اچټکتیا ډیره محسوسه ده او ډیر زر یو فیصله کېږي. خلک همدا ګډونوال د جرګې مرکچان چي دي، دوی فیصله کوي او دا پیو خوا دیوی خوا په ګټه او یا په تاوان باندې فیصله
کور ودان کور ودان. به هم اوریدونکو لرو مهرباني وکړئ ازادي رادیو ده
تمونه نه کلی او شی پیردنی شفق صاحب تاسو ته حکمت صاحب او د ازادي رادیو ټول کارکون ته کومه په دې اله چروغ جوړ خوش خوشاله بیا
مننه کور ودان پښتنه په لاندې ول مطرح کړئ
مننه نن هي طلب اختیار دې کندهار ولایت څخه پښتنه می داتې دغه د وبو او مسله عمر په کلیوال سم کرام د دې لاملونه شې دي د مساف څخه پښتنه لرمه بلکې او کده چې دلاور چې د خپل مکمه په خپل د غټي رشوت رسوتوازي او د جنجالونو د څو په دمو څه سمول کیږي نور مو وخت نه کوم اوردون څه وخت کوم
کور ودان خیر سه بختیار سه لکندهار سه حکمت سه دوه پختنه دلودی یو دا چې په کلیو کې همیشه د اوبو ستونزې زکه د اوبو خو د متاسف وطن کې یو ډول ویش لري کنه چې یو ساعت دوه ساعت درې ساعت په همدغه ډول باندې او دغه راز د لاوار لکه چې مخکې تاسو هم اشاره وکړه چې ځینې بانفوزه خلک دي چې د نورو په یو ډول سره د نورو په حق باندې خېټه چې وی چې دغه د اوبو مشکل به تر څو وخت پورې یو دغه جنجالونه به تر څو وخت پورې
دل ته باید وایم چې دا ستونزې ستاسو ځکه دا وچکالی ستونزه ده چې لړې لڅو کلونو راهیسې افغانستان له وچکالی سره مخ دی. نو کوي چې دلته باید هغه کسان قناعت ولري چې په ډیرو لوګو باندې ډیر زیات قناعت وکړي. دا هم کوي چې یو د حل لارې وي او یا هم کوي چې هغه ځینې کسان چې ډیر وبول لري ډیر وخت لري دوی له نور کسان سره مرسته
وکړي. او د لاور ویل چې مثلا د مسافر زمکه په یو ډول سره کوشش کوي چې خپل کې تاسو اسناد هم ورته جوړ کړی دی په دې برخه کې تبصره سره.
دلته باید وایم چې ځوانان او متخصص کسانو ته باید په جرګو کې ونډه ورکړو چې د مرکچی په صفات د منځګړي په صفات باندې دلته کار وکړي او دغه جرګه په تخصصي توګه پر مخ یوسي. که هغه پخوانی کسان چې هغوی با تجربه وي هغوی نو امکان ورکړی ده بیا نو نشي کوی چې بیا راسي ازموینه ورکړي او دلته ګډون وکړي. نو دا که هغوی بیا هم راسي دلته په جرګو کې ګډون وکړي د منځګړي په توګه یا هم د مرکچی په توګه نو دا بیا هم همدا لړۍ دوام لري.
حکمت سم مخ کې اوریدونکو هم دې ته اشاره وکړه دا سه هم شی چې ځینې خلک په حقوقي مسایلو کې تصویر کوي. تاسو هم د تصویر خبره مخ کې وکړه ناسم اسناد جوړوي د یو چا د ځمکه د خپلولو لپاره یا د ملکیت د ځان تکولو لپاره په پیسو شاهدان اخلي لکه څنګه چې په یو کلی زرغون ډرامه کې د لور خان هم د اکرم خان او دغه د ورور نمونه لیکلی دي چې دا شاهدان دي. دا موضوع څنګه ده او په شریعه لحاظ هم کې دی چې پر یو څه رڼا واچوي دا خو په عین حال کې غټ ګناه هم ده.
دا خو ډیره غټ ګناه ده. نو قاضی تواک ورکول کېږي چې مثلا دا اسناد ونه مني په دې صورت کې چې د علم ور باندې ولري د دې په تصویر باندې او بل اخلاقی لحاظ هم دا ستره ګناه ده چې په ټولنه کې هغه بیا څنګه د مخالف کس سره مخامخ کېږي. نو دسی خاص غنستورته په حقوقي لحاظ کې هم کچیر ثابت شي چې شاهدان په تجبیری توګه راوسته دي په دې باندې شاهدی ورکړي ده نو دواړو طرف ته مجازات په قانون جزا کې نه
بله مننه بیا هم اوریدونکو لرو مهرباني وکړئ ازادي رادیو ده
الو سلام علیکم زه اسمه طلا پر دې قربان الله خبرې کوم
مهرباني وکړئ ورور
ګران ملمانه دا پښتنه کوم بلغار خان خو خیر ملک ته ویل کنه ملک ورته راغلی چې ما سره مرسته وکړه ما جالي کواله جوړه کړې ده بار
بله ډیر مننه فریادی صاحب کورو دنده خو تاسو ډیر ښه نظر وو کې رئیس حکمت صاحب هم دغه ډول کچیرې ځینې په ځینو کلیو کې دغه ډول پیښېږي حکمت صاحب هم پرې رڼا واچي چې خلک باید څه وکړي که یو کس نه پر حق شهادت غوښتل کیږي یا د هغه نوم په ناحقه لیکل کیږي یا نه حق شاهد له یو چا نه جوړیږي او پیسې غته ورکول کیږي نور خلک چې په خبرېږي په لنډ ډول کراته اوس وخت کم ده چې څه باید وسي
نو د اسلامي او افغاني دنده ده چې دا کار باید په ډاګه یعنی ونه وایي هماغه کس چې دونه غوښتنه کړي د هغه نوم افشا کړي او د هغه په خوښه باندې باید کوم کار ترسره نه کړي دا داسې که ترسره سي که داسې وشي نو افغانستان کې به د اوسنۍ وضعیت له منځه لاړ سي او وبه کولی شي څو د یو څوکالۍ او هوساینې پر مخ حرکت وکړو.
حکمت صاحب، آیا د شاهدي ورکولو لپاره څه شرایط هم شته چې شاید باید څه خصوصیات ولري څنګه وي د سسته؟
بله هغه ډېر شرایط دي چې دې تر څنګ باید اول مسلمان وي، په ټولنه کې نیک نوم ولري، او د دې تر څنګ باید احلیت ولري، یعنی اتلس کلنۍ سنې پوره کړی وي، په کوم مرض باندې عدم الاحلیت نه وي، یعنی لیونۍ نه وي، او نور ستونزې باید ونه لري. او که څوک په ناسمه توګه شاهدي ورکوي، درواغ وایي، بیا په ټول عمر کې د نوموړې شاهدي نه منل کیږي.
بله ډېره مننه.